مات صالح بشمست
ډیره مننه ستاره خبرغه تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مودا چې د افغانستان ولسمشر له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د څېړنې په خاطر یو کمیسیون ګمارلی. نن د شنبه د غویا سرغ وشته مده میاشتې شپږم په پایل کې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهرچیانو غوښتنه کړې چې خپله نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سمه ترسره کړي. د حکومت اجرائیه رئیس نن د چین له صدر اعظم او سبا د دغه هیواد له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د څېړنې په خاطر د موظف کمیسیون د جوړولو حکم کړی. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د موظف کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو پورې له پلو خمری څخه ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید اجرایی او تدارکاتي چارې دی وځنډول سي. تفصیل په څو شیبو کې. د کورنیو چارو وزارت له مظاهرچیانو غوښتنه کړې چې خپله نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سم ترسره کړي. د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت له خوا خبره سوي راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له دې مزنګ او میوند واټ څخه پیل او په حضوري چمن کې پای ته رسیږي. بلخوا د کابل د ګارنیزون مشر ګلنبی احمدزی وایي کچېرې مظاهرې په تاوتریخوالي واوړي او د دشمن د تروریستي اعمالو سبب سي مسؤلیت به د دغو کسانو پر غاړه وي.
احمد بهزاد لطیف پدرام
ناهید فرید عارف رحمانی عزیز رویش صادق مدبر عبدالکریم خلیلی سید حسین انوری محمد اکبری جعفری سید هادی شفق حاجی رمضان حسین زاده ذوالفقار امید داوود ناجی جواد سلطانی زکی دریایی آصف آشنا د بلوا د تحریک کوونکو او مسببینو په توګه له اساسي او نافذه قوانینو سره سم مسؤول ګڼلسي او عدلي او قضایي تعقیب وسي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې پوځي تاسیساتو او د منفجره منفلقه او د سوځېدو وړ موادو د زیرمې سیمو ته نږدې مظاهرې کاملا منع دي. ټاکل سوی د حکومت اجرائیه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کی قیانگ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شی جینګ پینګ سره په کتونه کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د عبدالله د کتنو د اجنډا یو برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري
د حکومت اجرائیه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره تر کتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفانو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل سي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي د بیلابیلو جرمونو په تور د شپږو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې وایي په نیول سوو کې انسان تښتونکي قاتلان او غله شامل دي. بیان دغه راز یادونه کوي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې موظفینو په بیستو ولسوالۍ کې په دوو موټرو کې بار ډی پی سره چې په قاچاقي ډول جلال آباد ته لېږدول کېدله نیولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې له دې سره څخه د چاودیدونکو موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې سره د قاچاق په تورې دوه کسان نیولې. د چارواکو په وینا له نیول سوو کسانو څخه تحقیقات پیل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې د برېښنایي کوپون د ویشلو لاري په هرات کې له څه باندې 1000 به ځای سویو اړو کورنۍ سره مرسته وکړي. په هرات کې د خوړو نړیوال پروګرام مسولان وایي چې په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د خوړو ځنګړې بستې ورکول کېږي. په هرات کې د WFP یو مسؤل سید عبدالقادر آسیمی وویل
پروګرام مواد غذایی جهان
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پام کې لري چې په هرات کې د بیوزلو کورنیو لپاره د دوه میاشتو په مخه الکترونیکی کوپونونه جوړ کړي
پر مدت دو ماه اجرا وکړي.
شغل یاسمی زیاته کړه چې د اړو کورنیو د معلومولو په مقصد یې کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرند سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. دا په دسل کې د چیشتاغلی کیری د سوریې د کړکیچ پاړه لوروسی چارواکو سره د خبرو د ورستی پړاو لپاره تیاری نسی. په پم کې د چی کیری به له سعودي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن د ویانا پر لوري وخوځیږي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او سوریې لپاره د نړیوال تماس د ډلې په غونډو کې ګډون وکړي. کیری به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د لیبیا لپاره د تماس د ډلې او ورپسې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د ملاتړ ډلې د ولسو غړو هیوادونو د غونډې مشري وکړي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي دا اشتباه په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د سختریزو وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. بریت مک ګرک د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حال کې ده او دغه منحرف سوی خلافت د کمزوري په حال کې دی. ښاغلی مک ګرک وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصول او په سوریه کې راقه شرونه ونیسي پرمختګونه کړي دي. د ده په خبره په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په راقه کې له هر اړخه له فشاره ډکه مبارزه پیل سي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي زیاته کړه د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې د سوریه په شمال کې به د امریکا د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات سي د محلي قوو په مرسته به د امریکا د وروستیو لاسته راوړنو له چټکوالي سره مرسته وکړي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق ځینې برخې ونیولې. په پام کې د نن د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره وګوري او د لانجمن سیمې ناګورنو قرباخ د نازک قربند پر مسله بحث وکړي. دغه سیمه که څه هم په آذربایجان کې د نن پرته ده خو ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د ارمنستان د ولسمشر سرج سرکاسیان او د هغه د آذری سیال الهام علیف ترمنځ دا کتنه په هغه لانجمن سیمه کې د لنډمهاله اوربند تر ماتېدو او څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته کیږي. د هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ هغه جګړه د اپریل پر 15 پیل شوې وه اوس هم له هغې لانجمنې سیمې د خالخل ډزو راپور ورکول کیږي. د دې شخړې د منځګړو ډله چې د مینسک د ګروپ په نامه یادیږي او امریکا، روسیه او فرانسه پکې شامل دي په دغو خبرو کې برخه اخلي. او پولیس وایي د بریتانیا په اولډ ټرافورد سټډیوم کې یوه کشف شوې بسته یوه تعلیمي وسیله وه. د غور لیگ د سیالوی په لړ کې د مانچستر یونایټډ او بورن موث ترمنځ پرونی مسابقه د دې مشکوکې بستې تر موندل کېدو وروسته لغوه شوه. د بریتانیا پولیس وایي دغه بسته په تصادفي ډول د یو خصوصي شرکت لخوا تر یو تعلیمي تمرین وروسته دلته پاتې شوې وه. په هغه تمرین کې د منفجره موادو د موندنې لپاره روزل شویو سپیانو هم برخه درلوده. دا پیښه د دې سبب شوه چې په زرګونو مینوال ونه کولی سي د فوټبال هغه پلان شوې مسابقه وګوري. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د څېړنې په خاطر یو کمیسیون ګمارلې.
د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
په کابل کې نن یو مظاهره په پام کې د خلکو شکایت لري چې په ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی او دوی له کوره دفترونو ته نسي تلای. اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې په هدف په چین کې په خبرو بوخت دی.
د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح
په یو ځنګړی راپور کې دا مسله څېړل شوې چې د سولې مذاکرې کوم ځای ته رسیدلې. د ورکو ازنه د لاټې پروګرام هم د نور مطالبه ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د جمهوریت ریاست سرچینی وایي چې د دې پروژې ټول چارې به د دې کمیسیون د پریکړې تر وخته وزندول سي. خو د خلکو د شورا په نوم غورزنګ وایي چې د حکومت پریکړې ورته د اعتبار وړ نه دي او نن به په پلازمینه کابل کې خپلو پراخو مظاهرو ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د ولس مشر اشرف غنی په فرمان کې راغلی دی چې د موظف کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو پورې دی له پلخمري څخه ارغندې ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې وځنډول شي. ولس مشر غنی پرون وروسته له هغه د دې کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو خونو لغړو سره په کتنه کې په دې اړه د سلا مشورو غوښتنه وکړه. د دولت د ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د کمیسیونونو له څېړنو وروسته د برېښنا د دې ملي پروژې د مسیر په اړه پریکړه وکړي.
د دوی تر څېړنې وروسته به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د وروستیو پایلو په اړه باندې تصمیم نیسي. دا پروژه په 2013 کې د هغه وخت د کابینې لخوا څخه تصویب شوې ده چې پیشنهاد یې د اوبو برېښنا وزیر ښاغلي اسماعیل خان کړی دی او حکم یې ارواشاد مارشال فهیم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
د ملي شورا لغړو سره په کتنه کې ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې د برېښنا د دې مزید د مسیر په اړه پریکړه د اکثریت وګړو ګټو ته په پام سره شوې ده او د ولس له استازو سره یې ژمنه وکړه چې د دې پروژې ټول اسناد به د څېړنې لپاره هغو ته وسپاري.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. 3 سال پیش این فیصله شد، تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
په هغه بیان کې چې د جمهوری ریاست رسمي و پانه خپور کړی د کمیسیون غړي هم اعلان شوی دی. په دې کمیسیون کې چې مشر یې محمد همایون قیومی دی، د اسدالله سعادتی، عبدالقیوم سجادی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي. احمد بهزاد د خلکو د شورا په نوم د هغه غورځنګ له فعالانو څخه دی چې د بامیان له لارې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي تیرېدل غواړي. خغلی بهزاد تیر شپه نو وخت ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر لخوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي.
شورای عالی مردمی نحوه برخورد فعلی حکومت را غیر قابل قبول دانست، بنابراین ما در این کمیسیون شرکت نخواهیم کرد. تظاهرات بزرگ و میلیونی مردم کابل با رعایت احکام قانون و با روش صلح‌آمیز و مدنی در سرکهای پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دې مظاهره ګډونوالو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکلي مسیر کې لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې همداراز لاریون کوونکو ته خبرداری ورکړی چې پوځي مرکزونو، سلاکوټونو او د مهماتو زیرمو ته له نږدې کېدو څخه ډډه وکړي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د کاناډا چاپ تورنټو سټار ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په باب پر مذاکرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، دغه موافقه کولی سي په افغانستان کې د روانې 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره یو سرمشق وي. ورځپاڼې زیاتوي د دې 25 مادي توافق د شرایطو له مخې چې مسوده یې اسوسییټډ پریس اژانس ته هم په لاس ورغلې، د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي به د افغان حکومت پر ضد له جګړې لاس اخلي، اساسي قانون به مني او له نورو دولت ضد وسلوالو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په بدل کې د دې ډلې ټولو غړو ته عفو اعلانېږي او بندیان به یې خوشي کیږي. د تورنټو سټار ورځپاڼې په حواله، ګلبدین حکمتیار چې عمر یې 10 کلنۍ ته رسیږي، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو نړیوال تروریست په توګه پیژندل کیږي او له اسامه بن لادن سره یو ځای نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د دې موافقې د مسودې له مخې افغان حکومت به له ګلبدین حکمتیار څخه دغه محدودیتونه او بندیزونه لري کوي. تورنټو سټار د مطلب په دوام زیاتوي، ځینې کسان چې په دغو مذاکرو کې دخیل دی وایي له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه کولی سي بشپړې سولې ته لاره ورکړي او طالب وسلوال هم وهڅوي چې له جنگ څخه لاس واخلي. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې ټایمز آف انډیا بیا په خپل یو وروستۍ غړې کې د افغان محصل او فعال متیولا ویسا په باب لیکنه خبره کړې چې په کندهار او نور ولایتونو کې د شونځیو په پرانیستلو او د زرګونو ټوکا کتابونو په ویشلو سره په لسګونو زره افغان ځوانانو او ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په مطلب کې راغلي 22 کلن متی الله ویسا په کندهار او نور ولایتونو کې د یو ډیر شو شونځیو په بیا پرانیستلو سره شاوخوا ډیر زره زده کوونکو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. دغه راز یې له 2009 میلادي کال راهیسې د یوې خیریه ټولنې له طریقه د کتابتونونو د جوړولو لړۍ هم پیل کړې ده. ټایمز اف انډیا لیکي له دغو هڅو سره سره متی الله ویسا د هندوستان د پونا پوهنتون د نوروزجی وادیا کالج د سیاسي علومو محصل دی. په مطلب کې راغلي په داسل کې چې د هلمند، کندهار، خوست او میدان وردګ غوندي حساسو سیمو کې د زرګونو ماشومانو د تعلیم او درسي موادو مخنیوي کیږي، خو متی الله ویسا د کتاب ټولولو په ورستي کمپاین کې 15,000 ټوکه کتابونه راټول کړي، کتابتونونو او ښوونځیو ته یې لیږلي دي. متی الله ویسا په لیوالتیا سره ورسپڼې ته ویلي، غواړم ټولو ته وښیم چې افغان ماشومان غواړي زده کړه وکړي، د تعلیم پلوي کوي، موږ جنگ نه سوله غواړو. ټایمز اف انډیا لیکي متی الله ویسا اول کتابتون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تاسیس کړ چې اوس 4,000 ټوکه کتابونه پکښې دي. دویم کتابتون چې له کندهار د باندې پرانیست د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې وو.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د دریو اونیو له تیرېدو وروسته هم د روزګان کندهار لوی لاره نه ده خلاصه سوې. د دې لارې په ځینو برخو کې پوځي عملیات روان دي. د لارې تړل کېدو په روزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې کړې دي. خلک له دولت څخه په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کوي. له کندهار محمد صادق رښتینی نور معلومات راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د لار د پرانیستلو لپاره هڅو ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟ تقریبا دغه د میاشت پوره کېږي.
سلی صاحب، ستاسو اوریدو سهار نیکمرغه. تقریبا درې اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان پر لوی لاره یویش امنیتي پوستې ونیولې او ورسره سم لکه تاسو یادونه وکړه دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. خو دولس ورځې مخکې امنیتي چارواکو په دغه سیمه کې عملیات پیل کړل، خو تر اوسه هم له امنیتي ځواکونو د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلې. امنیتی چارواکي په پرله پسې توګه دوی وایي چې هلته عملیات روان دي، خو دغه عملیات کې لسکونه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او دوی وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اغوستې ده، خو دوی دغه شمېر دقیقا نه وایي. موږ له امنیتي چارواکو او په عین وخت کې مو د ولایتي شورا له مسؤلینو سره خبرې کړي دي. خپله د روزګان امنیه قومندان محمد ویس میمن وایي چې پر لاره شول شوي ماینونه دوی ته لوی خنډ دی او وسلوال طالبان د خلکو له کورونو پر دوی ډزې کوي. دوی وایي چې اوس هلته عملیات روان دي او کیدای شي ژر دغه لاره خلاصه شي. خو د روزګان د ولایتي شورا رئیس او غړي وایي چې لاره همداسې بند پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوي دي. دوی وایي چې حکومت باید دې ته توجه وکړي او دغه لاره خلاصه کړي.
ډېر مننه ومنودل چې د درویو اونیو له تیرېدو وروسته هم د اورزګان کندهار لوی لاره نه د خلاصې سوي. خلک وایي چې د لارې د تړل کېدو له کبله په اورزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابر لوړې شوې دي.
خبریاست د ایتالیا او اسپانیا چیرونکو ویډلې فضائي سفینې ته ورته ماشين جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لري پروتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاکو به انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوې دي. د دې آله اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 او 4,00,000 یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10000 وټلې د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نننۍ مظاهرې له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دی نه کوي. یو شمېر کسانو ویلي چې له پلوخو مري ارغندې ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري او په دې هدف نن په کابل کې لاریون کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پروژې پر مسیر 3 کاله مخکې په پخواني حکومت کې فیصله شوې وه. تمیم اخګر په کابل کې وضعیت څارلی، را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. اخګر صاحب، دغه مظاهره کله شروع شوه؟
دا مظاهره په څو شیبو مخکې شروع شوې دي، اوس هم لاریون دوام لري. دوی د نورو ځایونو څخه هم خلک را روان دي، دوی سره یو ځای کیږي او امکانات شته چې تر 15 دقیقې بعد دوی حرکت وکړي بیا سر جمهوري خواته. نو د کابل ښار ډېری لارونه تړل شوي دي او دوی هم انتظار باسي چې دوی نور مشران هم دوی سره یو ځای شي، ترڅو دوی وکولی شي د کوتي سنگي لارې ځان ریاست جمهوری او نور علي مقامات ته ځان ورسوي او خپل غوښتنې د هغوی په غوږو ورسوي.
بله، امنیتي تدابیر څنګه دي په کابل کې؟
عدالت شعارونه دوی ورکړي.
بله، د دې مظاهرې په درشل کې امنیتي تدابیر په کابل کې نن څنګه دي؟
امنیتي تدابیر ډېر کلک نیول شوی دی. د کابل ښار ډېرې لارونه تړل شوی دي، امنیتي ځواکونه په هر ځای کې دي او هڅه کوي چې په دغه لاریون په دې رښتوګه ترسره شي او د نورو امنیتي مشکلاتو څخه جلوګیری وشي.
بلې، دغه تاسو د امنیتي تدابیر یادونه وکړه، د لارو د بندیدو یادونه وکړه، عام خلکو ته څه ستونزې پیدا کړې دي؟ ځکه چې خلک به دفترونو ته هم نشي تللی، خپل کاروبار ته به هم نشي تللی.
بلې، و ډېرې لارونه چې بند دي، حتی عام خلک، هغه خلک چې خپل دفترو ته دي وزارتونو خواته غوښتل چې ولاړ شي، چې ډېرې د شهر مابینس کې دي، دوی هم دغه امکانات نه لري چې هغه خواته ولاړ شي. اجازه ورته نه ورکول کېږي. موټران ټول په ټپه ولاړ دي. یوازې هغه خلک چې ډېر عاجل کال ولري کولی شي په خپل پښو پیاده ولاړ شي.
بله، ډېره مننه تمیم اخګر وو په کابل کې. پام کې ده چې نن په کابل کې یوه پراخه مظاهره وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نننۍ مظاهرې له برخوالو څخه غوښتنه کړې چې په دې مظاهره کې د تاوتریخوالی نه کوي او عامه تاسیساتو ته زیان نه اړوي. د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه عبدالجامع جهاني لیکلي، حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. په دولتي ادارو کې دغه ستونزه ډېره زیاته ده. ځواک بیا د مرکز لشکرګاه او چنجیر سړک د بیا رغونې د کار د چټکوالي غوښتنه کړې ده. امین الله له اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ سولې د ولس کې زیاته کړې ده. ښایي دا کار وسلول طالبان هم وهڅوي چې له جنګ څخه لاس واخلي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، په سمکنی ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه فعاله نه ده، دا شبکه باید دلته فعاله سي. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي، له علي رتبه چارواکي مې غوښتنه ده چې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د بهرني بورس زمینه برابره کړي. یو اوریدونکي لیکلي چې د غزنی د اجرستان او جاغوري ولسوالۍ ترمنځ لاره تړلې ده چې د اجرستان خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لیکلي چې د غزنی له والي هیله کوو د دې ستونزې حل ته پام وکړي. او نجیب الله ناصری لیکلي چې بامیان ولایت ښه امن لري، اکثریت خلک یې باسواده دي، پرېږده چې د ټوټه پروژې له برکته دا نور ولایتونه هم د برېښنا او پرمختګ خاوندان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له صدراعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې ښاغلی عبدالله به چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدراعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوت و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې.
Unfortunately the Taliban have chosen
the labada marga Taliban na samalara de tashaddud jagro aw le terroristi dalo sara de adikolara gorakra che de simila para yow gwaakh dai aw de narewal terrorism de yewi barkh patuga pejandal kigi de Afghanistan de mili wahdat hukumat de soli aw pokhlayne ghoxtana makh ke kadewa aw noro hewadun ham de khabaro de kurbatub hatsa kawala pa de ki yow de tsalor arkhizo khabaro mekanizm o che Afghanistan Pakistan چین او امریکای غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسادي راډو څخه.
نن د شنبه ده او په همدې خبرونه کې د هلمند پر وضعیت یو ځانګړی راپور اوریدلای شي. د کندز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چرواکي وایي که څه هم په دغه ولایت کې امنیتي ستونزې موجود وي، خو بیا هم د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په توپیر د روان مالي کال په ورته موده کې 8% د دې ګمرک عواید زیات شوي دي. تفصیل له اجمل آریان ناوري.
د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور وای سره له دې چې په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا د تیر مالی کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د دې ګمرک عواید ډیر لږ وو، خو د روان مالی کال په ورته موده کې 8% د بندر په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
زبرو به حواله 13.95 نگاه تخنیکی برای شما گفته میتونم که تقریبا
که څه هم یوه اندازه ستونزې په دې بندر کې شته دي، خو د تیر کال د درې میاشتو په توپیر بیا په روان مالی کال کې په ورته موده کې زموږ په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله تر تیرېدو وروسته د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. د ګمرک رئیس زیاته کړه چې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ د تړلو له کبله سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا شوې دي، ځکه اوس مهال سوداګر د تاجکستان د ویزې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت باید له تاجکستان سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګرۍ په شیرخان بندر کې خلاصه کړي چې د سوداګرو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر هم د تاجکستان د قونسلګری د خلاصېدو غوښتنه کوي. یو تن ملي سوداګر احمد فهیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که بر تاجک زنگ بزنه، مجبور است که بر یکس
زمک. دولتي چارواکي باید له تاجکستان هیواد سره خبري وکړي، څو خپل قونسلګری په کندز کې بیرته فعال کړي چې د سوداګرو ستونزې حل شي، ځکه اوس مهال د سوداګرو سوداګري ستوکي د تاجک په نوم تاجکستان ته صادرېږي. باور په ډاګه کړه چې له دې بندر څخه واردات نفتي او ودانی ستوکو، سیخي ګول، خوراکي توکو لکه وړو، پیازو او یو شمیر پرچون توکو څخه دي، خو صادرات بیا لکه سیمنټ، بوره، لاسي صنایع، خوراکي توکو او داسې نورو توکو څخه دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولو خمری ارغندې ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزید مسیر اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د کورونې چارو وزارت له مظاهره چنو غوښتنه کړې چې خپل نننۍ مظاهره له اساسي قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سم ترسره کړي. ټاکل شوی د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرند د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول لاسته ورکوي. په بریتانیا کې د بمونو د شنډولو کارپوهانو پرون هغه مشکوکه بسته وچوله چې په یوه ورزشي سټډیوم کې د لوبې تر پیل مخکې د فوټبال د زرګونو مینوالو د وتلو باعث وه. پخوانی کې د نن د ارمنستان او ازربایجان ولسمشران په ویانا کې سره وګوري او د لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ د نازک قربند پر مسله بحث وکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د هلمند په اړه ځانګړی راپور او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې ننګرهار ته ورځو. په ننګرهار کې ځوانانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په لندن کې ولسمشر محمد اشرف غني ته سوي سپکاوی وغانده او غوښتنه یې وکړه چې عاملین دي د قانون منګولو ته وسپارل سي. تفصیل د شاه محمود واری په راپور کې.
دغه مظاهره چانو د هغه څو تنو د محاکمې غوښتنه کوله چې تیر اونۍ د لندن په کانفرنس کې د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی سپکاوی کړی. د دې مظاهره یو تن برخواله قومي مشر ملک سید رحیم وویل په لندن کې داس پکاوه یوازې ولسمشر نه بلکې افغان ملت ته شوی. نو موري وویل هغه کسان چې په دې دسیسه کې لاس لري هغوی دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
موږ د ولسمشر دغه کار چې په لندن کې دا دې نه شوی، د کابل نه یا زموږ د چارواکو لاس یا د هر چا، موږ د دې خلکو محاکمه غواړو، موږ اتفاق غواړو، موږ اشرف غني غواړو، موږ اشرف غني غواړو، موږ ټول یو ورونه یو، یو اتفاق زموږ، یو رئیس جمهور دی اشرف غني دی او موږ
د دې مظاهره یو بل ګډونوال قاری عبدالله سحر وویل ډاکټر محمد اشرف غنی د ولسونو لخوا انتخاب شوی او ولسونه دغه ډول سپکاوی نشي زغملی.
ولسمشر هغه کس ته چې موږ هغه ته رایې ورکړي دي، موږ د سر په بدله باندې هغه د ولسمشرۍ تر څوکۍ رسولی دی، موږ په هر حالت کې له هغه نه دفاع کوو او په هیڅ صورت د ولسمشر سپکاوی نشو زغملی.
دغه مظاهره چانو موټرې د ډاکټر محمد اشرف غنی په انځورونو رنګ کړی وي او د ښار په واټونو کې د ولسمشر انځورونه هم وځړول.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
پلس ګونو دینی عالمان بوختي چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دینی عالمانو نیوکه کیږي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو تر غوږونو نه رسولي چې په یو نامعلوم جنگ ورګټیږي. سره له دې چې د هلمند د علماو د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اوسنۍ جګړې یو اړخ د یوې کورنۍ جګړې پرته بل څه نه دي، خو حکومت، دینی عالمان او قومي مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میز ته کښېنوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوی د علماو د شورا په یو غونډه کې ناست سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو ته وویل هغه ملت څه چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس او په شلمه میلادي پیړۍ کې د روس په څیر لوی لوی ابرقدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنګ بخته.
شمایی که یک روز سردمدارانی به اصطلاح
دیوی تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې سترې قهرمانۍ ګټلې انګلیس ته مو په اول دوهم او درېم جنګونو کې ماته ورکړې ده. د شوروي اتحاد په څیر یو ابر قدرت مو له پښو غورځولی دی مګر اوس ولې نسی کولی دا کورنۍ جګړه په ورور د ورور وژنه او ناامنۍ ته د پای ټکی کېږدي؟ ولې نسی کولی په خپل وطن کلي او کوڅه کې امنیت راولي؟ دیوی زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنګ دیني او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسي بحث پر وکړو کنه، نو ولې ګڼ شمېر دیني عالمان پټه خوله دي او په دې اړه څه نه
وایي؟
د هلمند د علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې شپږ هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل سوي دي چې د جګړې په ذریعې خلکو ته خبرې کولې. که دیني عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسؤلیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنګ اساسي عوامل په ګوته کړي، امکان لري چې په هلمند کې د روان جنګ او ناامنیو مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دیني عالمان عملا د روان جنګ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګټېدو هڅوي. دی وایي دیني عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی.
بالکل یې نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چمپوشي ونه کړي، علما باید رښتیا خبره وکړي. زه وینم رښتیا نه وایي چې قومندان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی، زه خپل بچی چې در کوم ته ولې دغه غلط کار کوي؟ دا ملا صاحب دې د مخه چې موږ په پشیو دا ټول موږ د دایلمند خلک په پشیو. طالب څوک دی؟ ملت نن شکیږي، ملت در به دره کیږي. طالب هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي، دولت هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي.
خلق په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دیني عالمانو د فعالیت نه راضي نه ښکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 12,000 دیني عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي چې له دې جملې 15,000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي، خو یوازې 50 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشونه اخلي. د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وژل سوو سرتیرو جنازه نه کوي او نه یې د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې یې امنیتي سرتیري مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند ډیر لس کاله کېږي د جنګ لومړۍ کرښه پاته سوې ده. د سره صلیب د معلوماتو له مخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړۍ شپږ میاشتو پورې د روانو ناامنیو او منچاودونو له امله تر 6,000 ډیر کسان معیوب سوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډیر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنګونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي او دا دوی دنده ده، دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي. کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تهدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي، هغې بیا خپله خوله نشي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتره دی او په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنۍ جامع کې چې دي خلک له همدغو وسیلو څخه کار اخلي چې علما دي، خلک ډیر باور باندې کوي. حتی تر رادیو تر تلویزیون هم د علماو خبره قدر لري، باور باندې کولی شي. خو زه چې فکر کوم چې ماده د کنات ورنه د کېدای شي نور تم نه وي.
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای شي. دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د وروستیو مداخلو منتقد مولوی مهردلوی ک خلک سره یو شي او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روشانه دریځ غوره کړي، امنیت ټینګېدلی شي. خو د روان جنگ په اړه د ځوانانو پر همه پوهاوی ټینګار کوي.
که علما دي، که قومي مشران دي، که دولتي اراکین دي، دا ټول یو موټی شي، یو لاس شي. او په دولتي اراکینو کې که مجاهدین دي، که خلکان دي، که پرچمیان دي، که هر څوک دي، چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دښمنانو ته، د پاکستان و مزدورانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي، په یو اتفاق او یو اتحاد باندې بل لار نه ورته جوړېږي بغیر نه اتفاق.
ډیر کلونه کیږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي، خو افغان حکومت وایي د خلکو په رایه ټاکل شوی دی، پر اسلام برابر اساسي قانون لري او د هیواد د خلکو د یوې لویې جوپې ملاتړ د ځان سره لري. کتونکي وایي د هغه جګړو ګټل چې د دینی او مذهبي دلایلو له مخې د بې سواده او بېکاره ځوانانو په مټ په وروسته پاتو هیوادونو او ټولنو کې پر مخ وړل کیږي اسانه نه دي. دوی د هغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شک لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سیمو نسي تللی. دا مو واورېدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي. بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپېښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزایی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سي ام د 813 شمېرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ایم ایس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. همداراز داسې یو تلیفوني پیغام هم ازادي راډیو ته رارسېدلی دی چې یو ورور بیا هم ډېر ځورېدلی دی. کوم اوریدونکي ورته تلیفون کړی دی او دی بې اندازې زیات ځورولی دی چې د ده کیسه به هم تاسو ته د پروګرام په ترڅ کې ووایو. ډېر بمونه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږه غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او دی ډېر ځورول شوی دی. موږ په وار وار له ازادي راډیو نه ویلي دي چې ګرانو اوریدونکو، هغه کسان چې زمونږ اوریدونکي ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او یا هم له دوی نه بې ځایه سو استفاده کوي له دوی څخه مو هیله کړې وه چې لطفا زمونږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. د نن ورځې په پروګرام کې ډېره یو ترخه کیسه لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلې ده. د ده تلیفوني پیغام مو واورو. په دغه تلیفوني پیغام کې دی خپله قصه کوي. پیغام داسې شروع کیږي:
زه محمد الله د زبل ولایت د شهید الفلی سره تاسو سره په تماس کې یم. د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ثبتومه. ما تقریبا یوه میاشت مخکې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته د خپل ورور د لټې لپاره یو پیغام ثبت کړی و. نو بیا مې خپل نمبر هم په تکرار سره ویلی و. نو له څو ورځو وروسته ما ته یو زنګ راغی، یو سړی و. بیا زما د ورور په اړه باندې راته خبره وکړه او راته وویل چې ستا ورور په اسلام آباد کې داسې د اوداسې تو خیره کیسه اوږده ده او زه یې په چل او په دوکه باندې تر جلال آباده تورخمه پورې بوتلم. نو په تورخم کې د شپې په هوټل کې د تنفس له لارې نشه راکړې وه او له هغه څخه وروسته یې تقریبا 5000 کلدارې، دوه ټلیفونونه او پاسپورت تذکره ټول مکمل شیان یې راڅخه اخیستي وو. نو بیا د یو بل چا په واسطه باندې کابل ته انتقال شوی وم او بالاخره تر کوره پورې راورسېدم. نو له هغو ملګرو څخه مې دا هیله د ارزو ده کوم چې د ورکو شو عزیزانو ته د خپل دوستانو د لټې لپاره پیغام ثبتوي. نو ډېرې احتیاطي کوي په دې صورت کې ځکه دغه لوټماران، غله او انسان تښتونکي په افغانستان کې اوس بېخي ډېر شوي دي. نو په دې اړوند باندې د ازادي راډیو ته پیغامونه اخلي او د خپل ورک عزیز په اړوند باندې و خپل دوست ته دغه ورک دوست ته معلومات ورکوي چې داسې دا واسې ده. نو په چم او په دوکه باندې تر یو ځای پورې ورولي او هلته یې شکوي. نور مو وخت نه نسم، پر خدای مو سپارم.
پیغام واورید. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، هغه کسان چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکو زوروي، له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې به تاسې لږ څه وروسته واورئ چې څومره ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او څومره کسانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او دغه کسان کولی شي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. محترمو، دغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو، احترامانه خواهش کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال، اوس به راسو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې زموږ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به د ده پیغام واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د سینجای د ولسوالۍ سات لایم خبرې کوم. ځکه چې په کوچنیوالي د کوره نه وتلی یم، زما څخه خپل کور قریبان ټوله ورځ چې زه غواړم چې زما قریبان بیدا شي. نو زما د تلیفون شمیره ده 0 1 1 8 9 1 1 1. سلام، تلیفون شمیره ده د ازادي راډیو څخه مننه.
پیغام مو واورید. په دې هیله چې د دغه اوریدونکي کورنۍ دوی ته تلیفون وکړي او دی له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم حمدالله د کندهار ولایت د سنجای ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ته زموږ سره یو نفر دی چې خپل نوم لونګ کله وایي لونګ دی کله وایي لونګ خپل نوم لونګ شي. ژبه یې هم دسې بلوچي رقم ده، پښتو وایي ژبه دسې اوس پښتو وایي. ځای نه دی معلوم، تقریبا څه کم دېرش کاله کېږي چې اوس سپین ږیری دی. عمر یې تقریبا 15 کلو ته رسېدلی دی. نو دی زموږ سره راسره دی که د هر چا دوست او قریب وي زما سره د فرضې شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 3 40 0 4 12 شماره یو ځل بیا وایم 0 اویا 3 40 0 4 12.
السلام علیکم زه سید اکبر چې ته غږېږم. دلته یو د په ایران کې یو سلام دا 3 کاله کېږي چې ورکو پیدا کړی مې ده. کلم د پکتیکا د شګانې اوسېدونکی ده. موږ ته په دغه شماره ټلیفون وکړئ. تا خپله شماره څه 0913 1499 1499 2 4 10.
ما سره یو سړی ده د اتګلاب په نامه ده د د هلمند ولایت ده. ځان نه ماریم نه ماری په کوي چې د پلانې زویم که د هر چا یې بیا دې بیا دې ازادي راډیو ته زنګ ووایي چې هلی ټلیفون کار نه کړي له بل ځای مې زنګ درته ووهلی د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ.
السلام علیکم. امین الله احمد ننګرهار کامې ولسوالۍ نه. هغه خورکۍ چې زنګ وهلی وو چې د ملنګ جان په نوم یو کس د دې د روژې په اتمه نه درکه شوی پروس کال روژې په 2023 تاریخ باندې هغه ملنګ جان چې عصبي تکلیف یې لرو خو هغه فکر کوم په پوخ عمر کې سړی وو هغه هملته وفات شوی هملته ښخ شوی خو د ځای پړی چاته معلومات نه وو. که تاسو معلومات کول غواړئ نو ما ته په دې شماره زنګ وکړئ 0 اویا 3 40 90 93 شماره پیره بیا ویم 0 اویا 3 40 90 93. د خدای په امان.
زه د پکتیا ولایت کې ګردیز اوسېدونکی یم. یو ورځ چې زه پېژنم په نام باندې جواد د 14 کاله کېږي زه پېژنم. دی د بیسود د ولسوالۍ جلال آباد د سیمې اوسېدونکی ده. د پلار نوم یې سید امیرجان ده او ما دوه درې وارې د ازادي راډیو ته خپله شمېره ویلې ده. د ډېرې خلکو له تنګونه ما خپله شمېره 3 سیم کارټه بند کړي دي. نور نه کوم چې د ازادي راډیو ته خپله شمېره وټاکم. که هر څوک د دې پوښتنه کوي ما ته دې د ازادي راډیو ته دې وغږېږي خپله شمېره دې ووایي زه به زنګ ورته ووږم. وسلام.
زما صلاح فایل دی هلمند ولایت مرکز د شورا خاصه د ټلیفون د شوان دی واسه یم. ما به یو څوک را معلوم دی د عجز په نامه چې دواړه سترګې هم د سلر غو می پر دې تر غري دي. د ورځې په سر غو شي ویني او د شپې په سر غو شي نه ویني. د ورځې په سر غو شي ویني یو تل رواني تکلیف هم لري. دا حساب کله وای زره کونړی او کله وای زره جلال آباد يم. دا لاس کال کیږي یا تقریبا 8 کال کیږي چې خپل کور ته راغلی دي. دغه د پدې علمن کې د ارشاد سره ورسره دی. سر سړی دی نه کته سړی دی چې زړه کښنی کوي. دا کله وای د کونړی کله وای زره آباد چې دا د څهار څو غما غاورې یا ته زمې دې خلوار ما غاړه اورې ما ته دې پر انده شماره باندې زنګ وي چې پر وسه او 15 یو څلش دوه اتیا اویا شماره یو ځل بیا تکرارم چې پر وسه او 15 یو څلش دوه اتیا اویا مننه تاسو.
ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل ګران دوستانو. اوس تاسو ته داسې دوه ټلیفوني پیغامونه دراوړو کوم چې ازادي راډیو تر رسیدلې دي او زمونږ اوریدونکي په خپل ورکوښو عزیزانو پسې ګرځي خو تر اوسه نه دي موافق شوی. خیر دی دا د دې دوی ټلیفوني پیغامونه خبرو کیدای چې شیخ خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
محمد عالم افغانستان سب پنجاب څخه خبرې کوم. د تاج محمد په حق لا چې مخکې د راډیو د لارې غږنیز خیواجز اول راکړی وو. بیا موږ دوه کاسه غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته ولاړو چې کوم کس یې راښوولی وو هغه هلک زموږ نه وو. تاسې به مهرباني وکړئ بیا به زما پیغام د ازادۍ په رادیو کې نشر کړئ. د تاج محمد په باره کې د عبدالغفار زوی دی په کوم کاکړ دی 2.5 کاله کېږي د کوره نه درکه دی. د په باره موږ هیڅ معلومات نه لرو. ټلیفون شمېره به درته ووایم وخت مو نه ضایع کوم. 0 3 1 5 1 3 0 3 1 5 1 3 د ازادي راډیو ته ډیره مننه کوم. السلام علیکم.
زما نوم نور احمد د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. د ورک شوو اجزانو خپرونې ته زنګ وهم. د عبدالستار په هکله باندې معلومات زموږ یو ورور را کړې وه چې په دلارام کې اوسېږي. ده ویله چې دی ما سره په ایران کې بندي وو، نو اوس که چېرې دا قدرت الله په نامه دغه زما ورور د غږ زما غږ وي، زما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0   0 °　 0 °================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
په ایران کې بندي وو، نو که چیرې دی ما ته یو معلومات راکړي زه به ډېر زه خوشحاله شم. دلته کور، بچان، مور او پلار د ده په انتظار دي. عبدالستار د عبدالغفار زوی، د عبدالجبار او عبدالباري ورونه کور دي ودان. سلام علیکم. ازادي راډیو سمنن.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 4 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلاز د راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه عزت الله ارمانی ام د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې ده. موږ د احمد زوی اسد الله د دوی میاشت کې چې نادره کسل د خپل کور د هلمند ولایت په طریق ناوود سیمه کې هر مسلمان ورو لیدلې زموږ سره پر همدې شمېره اړیکې ونیسې. 0 0 8 9 1 1 2. بل بیا هم شمېره تکراروم. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اجي ملكم دي محمد غيدي والصولي زيد اباد وسيدون كاي دي خلتك فنون باني لدرين يشتكي جيس هما زوي وقتي فاتا نشتا لدفنتا منتا فدي فيغام باني اغا ادرس او دي سفر و اتا نها دري يا و سلول لات
وعلي السلام عليكم زه پیغلا د هلمند ولایت د شروالی اوسیدونکی یم زما یو ورانه د خاله زوی دی چې عبدالحی نومیږي یوې شپه کېږي د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مدرسه نه را کتوی دی دا جمله شراغه خون زوی دی عبدالحی نومیږي تور کالی په تنج هر چا که دلی په دغه شماره کې زنګ وي 0919 0020 شماره یو ځل بیا 0901
السلام علیکم ګولین د پروان د ولایت سیا اگر د تاسو کې جواب درې زما یم خاصینې رحمت صبر د دجان زې پاک کارا کې د ګذرز د ولایت نه مرکه شو لري هم مسلمان ورو ته په پاره کوم معلومات او سی په دغه کې سره موږ سره اړیکه ونیسي موږ شمیره را سفر کوو نو زه فینځ شپه ته تاسو راو خدای ته
نه 0 نه 0
والسلام د ازادي رادیو څخه مننه.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.